درنو اردوونکو دا د امریکا ژغ آشنا راډیو دا او تاسو د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز اورئ. د عراق چارواکو ویل دي چې په بغداد کې نن د یک شنبې په ورځ 15 بمی چاودنو کې لږ تر لږه 10 کسه وژل شوي دي او د 16 څخه زیات کسان زخمیان شوي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا څارونکي ادارې یا سیګار په خپل وروستي راپور کې ویل دي چې په روان نسبي کال کې د 15000 څخه زیات افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په وسلوالو نښتو او چاودنو کې وژل شوي دي. د ورزګان په ولایت کې امنیتي سرچینې وایي چې تېره شپه تر یوې اوږدې محاصرې وروسته د ملي اردو 140 سرتیر د وسلوالو طالبانو سره یوځای شوي دي. درنو اردوونکو، د خبرونو وروسته د امریکا ژغ د آشنایانو ژغ پروګرام لرو چې له مخې سبسو دي، لطفا خبرونې ته زنګ ووهئ. او اوس د خبرونو تفصیل. د عراق چارواکو ویل دي چې په بغداد کې نن د یکشنبې په ورځ په 15 بمي چاودنو کې لږ تر لږه 10 کسه وژل شوي دي او د 16 څخه زیات کسان زخمیان شوي دي. یو موټر بم د میوو او د سبزیجاتو په یو مشهور بازار کې چاودېدلی. په دغه سیمه کې د شیعهګانو اکثریت اوسیږي. په دغه برید کې لږ تر لږه 10 کسه وژل شوي دي او 10 نور زخمیان شوي دي. عراقي چارواکو، پولیسو او د روغتون چارواکو د نوم د نښودلو پر شرط ویلي چې د سړک د غاړې د یو بل بم په برید کې 3 کسه وژل شوي دي او 10 نور د بغداد ښار په شمال کې وژل شوي دي. دغه راز دوه نورې چاودنې د سوداګرۍ په یو بل بازار کې شوي دي. 4 کسې وژل دي او 14 نور کسان یې زخمیان کړي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا څارګر ادارې یا سیګار په خپل وروستي راپور کې ویل دي چې په روان نسبي کال کې د 15000 څخه زیات افغان او امنیتي ځواکونه په وسلوالو نښتو او چاودنو کې وژل شوي دي. سیګار دغه راز ویل دي چې شاوخوا 1400 نور افغان پوځیان په جګړو کې ټپیان شوي دي. د سیګار د راپورټ پر بنسټ تېر کال په افغانستان کې 15000 افغان وسلوال ځواکونه وژل شوي او 15000 نور ټپیان شوي وو. د افغانستان د دفاع وزارت هم مني چې په روان نسبي کال کې د سختو جګړو له امله د افغان ځواکونو تلفاتو کچه زیاته شوې ده. د ایټالیا په مرکزي برخه کې نن بله قوي زلزله شوې ده. په دې سیمه کې د روان کال د اګست په میاشت کې یوه زورور زلزله شوې وه چې زیات تلفات یې درلودل. د ایټالیا د عامه محافظت ادارې ویلي چې زلزلې شدت 6.6 درجې او په څو سیمو کې ودانۍ نړولې دي. تر اوسه پورې د محدودو تلفاتو په هکله رپورټونه خپاره شوي دي. د ترکیې حکومت 1000 څخه زیات دولتي مامورین د کارونو څخه ګوښه کړي دي. په داسې حال کې چې حکومت لا هم د جولای د ناکامې کودتا وروسته د تورونو کسانو پر ضد اقداماتو ساتل جاري ساتلی. د یکشنبې په ورځ یو بل لیست خپور شوی چې پکښې اکاډمیک شخصیتونه، استادان او صحي کارکوونکي شامل دي او امر ورته شوی دی چې دا کسان د کارونو څخه ګوښه شوي دي. د ترکیې حکومت له مخې له 80000 دولتي مامورین له دندو ګوښه کړي دي او د 10000 څخه زیات کسان یې په کودتا کې د لاس درلودلو په تور نیولي دي. د ارزګان په ولایت کې امنیتي سرچینې وایي چې تېره شپه تر یوې اوږدې محاصرې وروسته د ملي اردو 140 تنه سرتیري له وسلوالو طالبانو سره یوځای شوي دي. د ارزګان امنیتي چارواکي وایي چې په چوره ولسوالۍ کې د مشل په نامه د ملي اردو یو کمپ چې 140 سرتیري پکښې موجود ول، تېره شپه له خپلو وسلو او وسایطو سره وسلوالو طالبانو ته تسلیم شوي دي. خو دغه امنیتي سرچینې وویل چې د ملي اردو دا منصوبین د یوې دوامدارې محاصرې وروسته دغه اقدام ته اړ شوي دي. په کابل کې د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري وایي چې د چورې ولسوالۍ ته د حالاتو او د ارزولو لپاره یو پلاوی استولی دی. امریکا د ترکیې د استنبول په ښار کې د اورپکو د احتمالي برید له کبله د خپلې کنسګرۍ د ډیپلوماټانو د کورنۍ ټولو غړو د ایستلو امر کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ ناوخته دا امر کړی. وزارت وایي استخباراتي معلومات یې ښیي چې اورپکي پرله پسې ډول هڅې کوي چې په استنبول کې امریکایي وګړي په نښه کړي. وزارت وایي له دې سره سره به بیا هم په استنبول کې د امریکا کنسلګری پرانیستې وي او فعالیت به روان وي. د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن وایي چې د امریکا د تحقیقاتي فدرالي ادارې یا اف بی آی لخوا د هغې د ایمیلونو په اړه د تحقیقاتو د بیا پیلېدو اعلان د امریکا په سیاست کې سابقه نه لري او د هغې له کوله ډېرې ستونزې زېږولی شي. کلینټن دا خبره په یوه انتخاباتي غونډه کې د امریکا د فلوریډا پایلت کې جوړه شوې او وکړه. هغې وویل دا عجیبه ده چې د انتخاباتو څو ورځې له مخې د کانګرس غړو ته لیک استول شوی او په اړه داسې کم معلومات ورکړل شوي دي. د اف بی آی رئیس جیمز کومی په یو لیک کې چې د جمعې په ورځ د کانګرس غړو ته استول دي ویل دي چې دوی داسې برېښنا لیکونه یا ایمیلونه موندلي دي چې د کلینټن د ایمیلونو د قضیې سره تړاو لري. درنو اوریدونکو، تاسو دا خبرونه د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. دا هم د روانه خبرونه لومړی مرکه. په پیښور کې د افغانستان جنرال قونسل عبدالله وحید پویان وایي چې هیله مند د افغانستان یوه ښځه چې شربت ګله نومیږي ډیر زر د بند نه خوشی شي. یوه افغانه ښځه ډیر زر د بند نه خوشی شي. هغه اوس د پاکستان په مرکزي زندان کې د جعلي اسنادو د جوړولو په تور بندی ده. د آشنا راډیو همکار متی الله عابد د عبدالله وحید پویان سره په همدې اړه مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابول.
محترم پویان صاحب، د افغان مشهور سهرې شربت ګلې د نیولو او د غینه پس چې کوم الیزل شوی د ساسو لخوانه په اسلام آباد کې د سفارت لخوانه روستۍ نتیجه څه ده؟ د افغان مشهور سهرې شربت ګلې دا وخت چیرته ده او سرنوشت څه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دا څه چې تاسو خبر یاست، د افغانستان تبا بی بی شربت ګله چې دا وخت متاسفانه په زندان کې ده او د افغانستان د مونیلیزا په نوم باندې یادیږي. دا مخکې خو دوی اعلان کړی وو چې افغانان چې کوم پاکستانی پیژندپاڼې جوړې کړې دي دوی باید خپلې پیژندپاڼې بیرته تسلیم کړي، او د اکتوبر 1 نیټه یې ورته ورکړې وه چې دا په مجموع کې 300,000 افغانانو دا پیژندپاڼې جوړې کړې دي. نو اول خو د هغه کوم اعلان خلاف دوی عمل کړی دی چې کوم دوی مخکې فیصله افغانانو ته خبرتیا ورکړې وه چې هغه د اکتوبر 1 نیټه ده. 1 نیټه نه وروسته دوی ویلو چې بیا به موږ اقدام کوو د هغه کسانو نیولو باندې چې هغوی د دې اعلان خلاف عمل وکړي. متاسفانه بی بی شربت ګله چې فیصله د ښکلا د افغان ښځو د ښکلا او د معصومیت سمبول دی، دوی څو ورځې مخکې د کور څخه ونیوله او زندان ته یې وړله. دا خو دقیقه نه ده چې کومې نیټې پورې زندان کې وي، ځکه چې اوس هم هلې ځلې روانې دي. جناب سفیر صاحب د سرتاج عزیز سره هم ورباندې خبرې کړې دي، وزیر صاحب داخلي سره هم خبرې کړې دي. کېدای شي چې دا ډېر نږدې راتلونکو کې، یعنی په دې 2-3 ورځو کې خلاص شي کومې وعدې چې د پاکستان حکومت ورکړي. منتها که دوی فیصله دا کار ونه کړي او خپل د وعدو خلاف عمل وکړي نو بیا به 14 ورځې ساتل کیږي.
تاسو سره رابطه شوې ده؟ تاسو له خوانه چا کوسل دلی د هغه وضعیت د هغه خبرې اوریدلې مې دي؟ هغه نشربت ګل خپل څه وایي؟
په ډیر تاسف سره چې لکه همیشه چې دوی د خپل خلاف د خپلو تعهداتو خلاف عمل کوي، ما سره هم دا چل وکړه. د جمعې په ورځ ما ته اجازه راکړل شوه چې زه لاړ شم بی بی شربت ګله په زندان کې د نږدې نه وګورم، د هغوی د صحت او د حالاتو جاج واخلم. نو زه لاړم زندان ته، حتی هغه کومه ټاپم چې یو څوک چې د زندانی لیدلو ته ځي هغه ټاپم زما په لاس باندې وال شوه. د ننوتلم د انتظار خونه کې کېناستم. 15 دقیقې وروسته هغه پولیس افسر د زندان زما د ناستې خونې ته راغی، راته ویل چې ستاسو اپاینټمنټ کنسل شو. زه ډېر خپه شوم ځکه چې دوی ما سره وعده وکړه او هلته لاړم. بیرته زما اپاینټمنټ کنسل کړ. نو ځینې حرکات داسې مشغول دي چې سړی ورباندې ډېر خفه کېږي. دغسې یوه پېښه وشوه، متاسفانه اجازه یې رانه کړه چې دا د نږدې نه وګورم.
ستاسو له خوانه وکیل او مدافع وکیلان هغوی هم اوس لیدلي دا د ملزم خبرې اورېدلو، د دې خو قانوني حق به استعمال کړی کړم؟
بله بله، ما خو مخکې ویل چې جناب سفیر صاحب دوه وکیلان معذف کړي دي د اسلام آباد نه، چون دا کیس فدرال کیس دی. هغوی ما ته هم همدغه مشوره راکړه جناب سفیر صاحب چې د دوی وکیلان به قانوني کاروایی کوي. نو هغوی بله وکیلانو دوی سره لیدلی دي. نو ډیر چانس شته انشاءالله چې په دې 2-3 ورځو کې خلاص شي.
نو وکیلان سره تاسو بیا ولیدل؟ دغه درته ویل چې څنګه واز څه کول
د صحت نه خو زه تاسو ته بخیر اطمینان درکوم، صحت